Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 اوریدل کیږي. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .com زموږ له ویبپاڼې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا خوست سیمه شارواکی وای د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه هغه مهال چې د دې ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمې د عملیاتو لپاره کتلې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وشل شوه. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وای له ایران سره په ګډ سرحد کې د 2 لسنورو هغه کسانو ملي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سیند ته غورځولي دي. او پاکستانی چارواکي وایي 2 سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه پرون په یو چاودنه کې وشل شوه. د خوست والی په وینا نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې ځینو سیمو ته د عملیاتو لپاره روانو. د خوست والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د شپې په 11 بجو په خواجه رحیم سیمه کې وشوه او په ترڅ کې امنیه کمانډان او د هغه سکرتر ووژل شوي.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې ایمان په نتیجه کې په شهادت ورسید او یو بل سرباز شدید زخمی دی.
کته هم د خوست والی د برید د وسلوالو طالبانو کار بولی خو تر اوسه طالبانو یا نورو ډلو د دې برید مسولیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې تل بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو ډېرې حملې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډو ځان سره مخ شوې ده. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سري وسلوالې ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړي چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 2 لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي دي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه راپورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تېرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې د هریرود سیند ته غورځول شوی. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر اوسه د 10 کسانو مړي مندل شوي. نوري د یکشنبه په ورځ د 5 مړیو د مندلو خبر ورکړی. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ویلي چې ایراني پوځیان 50 افغانان په سیند کې غورځول شي. له دې ډلې 2 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکړی دی. دا پیښه غندلې ده خو تر اوسه پورې کوم ځانګړی عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید معیار رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
دکتر سر فیروز از متزوان چند روز بیسو
دی وی ډاکټر صاحب فیروز لسور زرایسی د کرونا وایرس نخې اول عامل لري او په کور کې په قرنټین کې ولبه د مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی دا غو مهم وزیر ډاډمن دی اوس مهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په پیل کې خبرداري ورکړی چې خی افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل یې کړی و چې خی له یو لک او لس زرو زیات خلک په دې ناروغۍ مړه شي. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل نامعلوم برید کوونکو پرون میرالي سیمې ته نږدې پر یوه امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. دا پاکستان پوس په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم هلته دوام لري. ویل کېږي چې د یو شمېر وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوس په همکارۍ تورن دي. د امریکا د عدلی وزارت له محکمې غوښتې دي د ملي امنیت پر پخواني سلاکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. نوموړی لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه وځي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویلي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پریکړه شوې. نوموړی د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې د لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاکار په توګه له کار وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې ګوښه کړ. د نوموړي د لرې کېدو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه یې مرستیال ولسمشر مایک پینسته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مایلک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اګست تر 14 نیټې پورې اوږده کړې. د مسکو خاري محکمې دا حکم پرون د مې په 8 شپږ ورځې مخکې له دې چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. دې محکمې له دې ورځې مخکې د مسکو د یوې بلې محکمې پر وړاندې چې په مسکو کې د کالوی د جایدادونو د مصادرې او د نوموړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو حکم کړی و، د کالوی د استناف وختنا رد کړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغو ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو د وروستیو پرمختګونو نه به مو په یو رپورټ کې خبر کړو. دا به مو اوري چې د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستان افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړی. دا موضوع به په یو رپورټ کې وڅېړو. په غزنی کې چارواکي وایي په سلګونو داسې ماشومان دي چې په شاقه، خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. په دې موضوع به له غزنی رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د وسلو د کنټرول، د تیلو د بیې، کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ژوند رنګونه هم اوري. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم درته په همدې نیم ساعته خبري مجله کې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغو ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. دا هند بهرنیو چارو وزیر وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نوې ډلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښمن دی او په دې هیواد کې د اوربند وړاندیز ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد چې هند ته له سفر مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم کتلي وو، تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ملا برادر او د هغه ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې او په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه ترې کړې. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگتن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دی. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلي مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هېواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند، څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلي خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگتن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد پته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخه د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 و، خو ظاهرا د بندیانو په خوشی کولو کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. زموږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې تقوا کې قبورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلي دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وځنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وځنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلي د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکي دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کاره باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز خپله د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې او د دې وزارت ویاندي روغتیایي حالت ډاډمن ښودلی، د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې یو شمیر خلک له ډاکټرانو سره ناوړه چلند کوي او که دا چلند دوام ومومي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. په دې اړه به نور حال د خاطر پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چهار شنبې د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د یو ناروغ له مړینې وروسته د ناروغ کورنۍ او خپلوانو په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکوونکي ټپي کړه. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهل او ډبول نه دي، بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعته توقیف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولي او وایي چې د دغه شان وضعیت دوام به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر روحي منفي اغیز وکړي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداری ورکوي چې که دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونه به له روغتیایي کارکوونکو خالي شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل شي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی، د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پېښې په شان به نورې داسې پېښې هم ولرو. ژر به موږ مجهز خو له روغتیایي کارکوونکو خالي روغتونونه ولرو.
د کابل پولیس بیا د عام روغتیا وزارت د مرستیال خبرې ردوي او وایي چې په افغان جاپان روغتون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی وهل شوی نه دی. د کابل امنیه قوماندانۍ مرستیال محمد نبی بیان ازادي رادیو ته وویل په کووید-19 ناروغۍ د اخته کس لمړینې وروسته یوازې لفظي شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوي ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکي ډول له ځان سره وړی و او بېرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د مړ شوي ناروغ کورنۍ ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړي وو او وروسته یې ترمنځ لفظي شخړه رامنځته سوې. د حوزې امیر هم په تکنیکي ډول ډاکټر له ځان سره وړی وو تر څو د مړ شوي ناروغ ته کورنۍ له لورې ونه ډبول سي تر هغې چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پرېږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغې پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمېر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنیو له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. د کورونا وایروس د خپرېدو له پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي او له دې سره هغه مالي مرستې هم درېدلې چې د سازمان له راستنېدونکو کورنیو سره کولې. په اړه یې د اسدالله لودین رپورټ اورو.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات یې برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم برفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم گرفتیم
سک کال مو حکر کرده و چه ده ملگر و ملتنو پا مالیم رسته خپل هیواد تستانشو. مونگ چه ده پریکر که ولا هغه محال کرونا نوا، مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیران پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کورونا له کبله لګول شوو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کورونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کورونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې درې ورځې او د مې په شپږمه د څلورو ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړې نه وي، د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې د دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کورونا وایرس چې دا کوم آؤټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارډر دي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 14 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوسه پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر کولاو کې، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,000 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې. په غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په شاقه، خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. د دې ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بام را لوېدلې او اوس په غبرګو پښو مایوب دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا تاسو مایوب هم داسې له بام را ولوېد، ډېر په عذاب یو، درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه را لویدلی مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د رالویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5م ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي.
نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
اوس دلته په غزنی کې څه کوې؟
پورشم.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور وروڼه خوندې لرې؟
کسېرا وروڼ.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لرې؟
2.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي. ولی
دا داسې مایه بنداس له با راول.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخادي ته نه لاړې؟
نه مې غلې.
ولی
ای پیسې
دا په لکڼو سي ګرځي وسایې؟
والله ډېر پازه به ورته سلاسره وګې پیو درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کار چوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکوټ بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
5000.
نو دا 5000 بیا پر کولای شي؟
والله څنګه پر کې سو کو سو کو.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سونکی.
مکتب ته په دغه ادرس دې کولای شي؟
او
تخمایه به له کور تر مکتب په څومره وخت کې رسیږي؟
2 ساعت کې. دا خلم دا له سوجه څوره سبات پاتو بجې ورور.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د ده په رنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوخت دي. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي،
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ ترسره کړی دی. په هغه کې متاسفانه تر اوسه حدودا 500 نفر شاخه پر خطره او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت لا تلسو څخه نه ول سوالی یو مخته طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزنه محاصره او یا هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو له دې عملی ډیرې ماشومان له ښوونځیو لري یا هم په درندو کارونو بوختي او یا هم د بیکاری لامل په بد حالت کې ژوند کوي.